یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي په 15 ولایتونو کې باندې نن ورځې تر پای د شکایتونو څېړل پای ته ورسیږي او د غشان به پریکړه په اړه باندې وشي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې اساسي ویلي د عراق په خوروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. زای کرام الله کرام او دا یو سات را سره عبد الله عبید د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. هله دا تاسو هم را سره ملتیا وکي او د افغانستان په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ورچې صالح محمد صالح به وړاندې کی.
د سولې ولسی حرکت په کندهار او روزګان کې د سولې په ملاتړ لاریون کوي. نن لسمه ده چې د هرات د بروړونکو موټر چلوونکو احتساب روان دی. د امریکا ولسمشر ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستوب د مسلې په تړه خبرداری ورکړ. د سولې ولسی حرکت د موټر کاروان چې کندهار ته رسیدلې د دوشنبه په ورځ اورزګان ولایت ته سفر کوي. دغه حرکت غوړو تر دې مخکې په نیمروز ولایت کې د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت وایان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت د نیمروز له ولسونو سره ملي د ایران پر حکومت ژغ وکړ چې نور په افغان چارو کې مداخله ونه کړي او ترڅنګ پر ولسونو ژغ وکړ چې نور د چپاتې کېدو وخت نه دی. نور باید ولس پاتونو کړي. نور باید ولس د جګړې په وړاندې ژغ پورته کړي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په فرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی و. دغه حرکت ټولو ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لیندې قوس پر 19 له هلمند ولایت څخه پیل کړ. نن لسمه ده چې په هرات کې د بار وړونکو موټر چلوونکو احتساب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کوي چې د هرات کندهار پر لویه لار پولیس له موټر چلوونکو د ورځې تر 6 میلیونه افغانیو پورې پیسې ټولوي. ښاغلی علیزی له دغو موټر چلوونکو سره د کتنې پر مهال د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل.
سوال اصلی انجگاهه که جناب وزیر صاحب
دو اصلی پختنه داده چې د کورونای چارو وزیر او لوی موینه خلکو ته پختنه پیدا شوه چې یو څو شو کوونکی سرتیری او منصبدار چې سړک تر اوتلی له خلکو په زور پیسې اخلي ټوله کې دا پوسټې له خلکو هر ورځ له 500 لک تر 700 لک پورې پیسې ټولوي. د کوم دلیل لمخې دوی د قانون منګولو ته نسپارل کیږي؟
د کورونای چارو وزارت تر اوسه پورې زموږ د تفسیری غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو د هرات د والی وایان جیلانی فرهاد وایي چې له موټر چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه بلکې د فرا نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بروړونکو موټرو د هرات په میرداود سیمه کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسلې په تړه خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلې او ګڼ نورې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلې په سلګونو ایراني مظاهرچیان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی چې تېره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم اضافی حملو لپاره چمتووالی نیوه. شغلی ترامپ وروسته په یوه ویډیوی پیغام کې وویل
Under my leadership America's policy is
زماتر رهبری لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به پیدا کړو، لمنځه به یوسو، موږ به تل خپل ډیپلوماټان، سرتیری، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته چې څلور لسیز مخکې په ایران کې یرغمل سوي وو. د بریتانیا دفاع وزیر وایي دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتی بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ورباندې رپیږي. د بدسل کې د چې پیراغ کې د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو په سیمه کې کړکیچ اوج تر رسولی دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس پرون ویل چې د خپلو سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغې لویې کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والاس په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکومت به اوس مهال د خپلو کشتیو او اتباعو د خوندي خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس د تبصره په داسل کې سوي چې د بریتانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن انتقاد کړي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په تړاوی ولی کومه تبصره نه ده کړې. او د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لشت لږ 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوي دي. د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د روغتیا وزارت ویان امین الهاشمی ویلي چې برید پر یو حربي شوندي سوی او پکې 28 تنه سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت د دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې د لیبیا پر ملي اردو اچولې. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلولو څخه متحده عرب امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري پر درېمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه کړې وه او شکیل خو څخه غوښتنه کړې وه چې د خونړي جنگ د درېدو لپاره مذاکره وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمه د آزادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي ممکن د شکایتونو څېړل له خپل ټاکلي مودې یو دوه ورځې زیاتې ونیسي. خو دغه کمیسون په وینا دوی ته وخت ناشفافیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې پر ټاکنو د ساري یو شمېر بنسټونو ویلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې پر بنسټ له نوماندانو سره شریک کړي.
خامه خالې په کوزه پروسه مودوي او هغه کومه تاکل قانوني موده چې څنګه له سپراز د لګونه دغه بهیر وځي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اړه څه نظر لري؟
تاسو څنګه اوازې عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده. حادثه‌ای که پیش آمده اگر پیشگیری نشود و در روند سون افغانستان تاثیرات منفی را به جا خواهد آورد.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د افغانستان په مشرۍ د داعش ضد البته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناتو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولې دی. د غشان کابل او رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. به هم را سره اوري د دې خبرونې دوهمه نیمایي نور بس ته ونځي. خبرونې ته ځانګړې شوې ده هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي. یا ور بیا هر کله درنو دوستانو زمونږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدا خبرونه محمد اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سټ هم اوریدل شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای ممکن د شکایتونو چړل خپل ټاکلي مودي یو یا دوه ورځې زیاتې ونیسي. خود دغه کمیسون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډیر مهم دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای د افغانستان په یو د ولایتونو کې کابو 8500 شکایتونه جدي دي. د دغه کمیسون رئیس نن په یو خبری غونډه کې دا خبره وکړه او دغه شان وی ویل چې 15 ولایتونه چې د نن ورځې تر پای وبو کې شکایتونو چړل پای ته ورسیږي او پاړه به پری کړو شي. جوزجان حق ولایت یاد شوی چې په هغه کې شکایتونو چړل پای ته رسیدلی او پاړه پری کړو هم شوی. د پروان، پنشیر او بادغیس نور حق ولایتونه چې د نن ماخام تر پای وبو کې شکایتونو چړل پای ته ورسیږي. دا چې نور کوم ولایتونه دی او نور څه کیسې دی په دې برخه کې امید زهیرمال د ټاکنو د شکایتونو کمیسون غونډې ته ورغلی او هم د غوسره سره ټلیفون په لیکه دی. زهیرمال صاحب ستړي مشه نور کوم ولایتونه یاد شول؟ 15 ولایتونه چې دوی یاد کړ، پروان، پنشیر، بادغیس، دوه نور کوم ولایتونه دي چې د نن ماخام تر پای به پکې دغه پروسه پای ته ورسیږي او پریکړه به پاړه وشي؟
جوزجان یوازینی ولایت دی چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د شویو شکایتونو په اړه باندې فیصله شوې ده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون دا نه وایي چې دوی د فیصلې پرې هغه نتیجه څه شوې ده. ترسای خوای، پنشیر، بادغیس او پروان هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یې نوم اخلي چې په دې ولایتونو کې نن پر ماښامه پورې دغه بهیر بشپړیږي. خو وایي چې پاتې ولایتونه تر هغه چې معلوماتې بشپړ نه شي دوی ته راوندل چې دوی نشي کولی نوم یې واخلي. زه ته خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای چې هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلې دي د دې له 8000 داسې دي چې هغه جی بي اټرنې تارکیا لري او دوی د شکایتونو د کټګوریو پر اساس باندې پشپارس کټګوري په کل کې سبقه بندي کړی دی او لمخي بیا څلور اومده کټګوري دي چې په کې دغه شکایتونه ځای شي لدی دلنا دلرا دوا سوا دوا بیا تاکنیز جرایم ویل شوی دی چې د قانون پر اساس باندې د البته د تحکم د خپلواک کمیسیون د ټکنیک شکایتونو کمیسیون د قانون پر اساس باندې چې د نهه ماده او دویمه فقره چې دا پیټرونی تاسو یاله یو لمخي هغه کسان چې په دغه برخه کې هم جرمو پیژندل شي بیا او قضایي ارګانونو ته هم پیژندل کیږي باقي موارد چې دی هغه تخطیده او تخلف ده تخلف په برخه کې هم ډیره شکایتونه سب شوې دي او البته چې دومره هم دا برخه نه هغه کولای خو څنګه شکایتونه کوي سنوي چې دوی بررسی کوي چې تر څو دوی دا به څنګه په پای باندې اتیا ولري کنه ازادي راډیو د پرشن می پورز د تصدیق باندې هغه ورسې گزارش ترلاسه کړ خو چې په کې باندې کوم موضوعات بلک شمیر خود شوی خود ټاکنې شکایتونه کوي سنوي چې دغه گزارش پورز کې اپډیټ کیږي یعنی تازه کیږي په همدې خاطر باندې لپن شنبې چې نن یک شنبه ده
زیرمل صاحب د وخت په اړه باندې چې دوی ویلو په 15 ورځو کې به دغه لومړنۍ څېړنې پای ته ورسیږي اوس اندېښنه دا موجوده ده چې شاید په 15 ورځو کې ټول شکایتونو ته رسیدنه ونه شکړای
دا د دوی خبره نه ده دا د پاکستان د قانون خبره ده یعنی ټکنیک شکایتونو قانون دوی ته وخت ورکړي چې 15 ورځې کې باید په ولایتونو کې د دوی بررسی پای ته ورسیږي او فیصله خپل صادره کړي ځکه دا غنه اوس به د 3 ورځې پوښتنه کوي دوی هغه رسو چې به د شکایت باندې نیوه کړل دي هغه د استناد پوښتنه کوي دلته په کابل کې بیا د 15 ورځې پوښتنه کوي دلته هغه په استناد
نو شکایتونو کمیټه څوي
چې دوی سنوي چې دوا ورځې یا هم شاید 3 ورځې په هغه ولایتونو کې چې د شکایتونو حجم ډیر دی په ځانګړي ډول څلور ولایتونه ننګرهار کابل کندهار او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو شمیر پکې یو نیم زر پورته دی او په ځینو کې حتی 2000 دوی وایي چې شاید دغه ولایتونه یو یا دوه ورځې زیات وخت ونی چې خودوی ته شفافیت ډیر زیات مهم دی او که په دغه برخه کې قانون هم نقضیږي نو روڼتیا دلته د بحث روڼتیا دی او له همدې کبله کب کې باندې کیږي یو شمېر ستونزې بولې خو اکرام صاحب د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټونه دغه موضوع بیا ستونزمنه بولې وایي کې چیرته د قانوني مسایلو ته پام ونشي او دقت ورته ونشي شاید چې ټاکنیزې ډلې دغه اړخ سیاسي لور ته یوسي او بیا یو څه اندېښنې راپورته
ډیره زیاته مننه ظاهر مل صاحب ډیره زیاته مننه د ټاکنو په د څار یو شمېر بنسټونو سره موږ هم خبرې کړې درنو دوستانو و مردل چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وايي ممکن د شکایتونو څېړل خپل ټاکلې مودي یو یا هم دوه ورځې زیات وخت ونیسي خو د کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډیر مهم دی په همدې مسله کې پاتې کیږي پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو وايي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په یو شمېر ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل دیوي تګلارې پر بنسټ لنومندانو سره شریک کړي د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وای د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړي او ورته د چي کمیسیون له حد سوډان دی ولر خو جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي امید زیرمل خغلی رشید سره مرکه کړي او په پیل کې تری پختلې چې په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د ټاکنو شکایتونو د څېړلو موضوع پر دې بهیر څه اغیز درلودل شي
خامه خاله او په کومه پروسه مودوي او هغه کومه تاکل قانوني موده چې پنځه لس ورځې ده لږه دغه بهیر وزي او د موږ په اند باندې د خپل د قانون نقضم ده جدي غوښتنم په تیر اونۍ کې موږ هغه مطبوعاتي اعلامیې کوم چې موږ څه دا و چې یو متوازن یا حدیثه تخنیکی او حقوقي کارندار جوړ کړي او هغه هم د خلکو سره هم ټاکنیزو ټکټونو سره شریک کړي چې تر څو د دې فکر خپل په ولایتو کې چې د کاندیدانو په ګټه او ضرر وي چلن نشي
که څه هم د ټاکنیز مهالویش نقص کومه نوې خبره نه ده خو ولې تر ډیره ورته پام نه کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره هماغه لومړی یو ګام نه پورته کیږي
دلته بحث مهالویش مطرح نه ده دلته قانون مشخصا 15 ورځې د ولایتي دفترونو لپاره ټاکلې دي وګوره فرق د دې او د بل مسلې چې شکایتونو ثاب ده چې 3 ورځې ده د دې کې فرق څه شته وړي سوق نشي کولای چې لرو مرز بن شکایت کمیسیون سره ثاب کړي په خاطر چې قانون اجازه نه ورکړي نو همدغه څه چې هغه مسله د کمیسیون لپاره مهمه ده دا مسله هم باید مهمه وي دوه کې قانون مراعات ده نه کېږي چې د قانون یو برخه د موږ په ګټه باندې دی موږ په کارونو باندې ثبات لري هغه مراعات نه کړو وای چې ولا د خپل مجبوریتونه دي او بل بحث چې به نور ته ثبات کې دی هغه جدي مراعات کړو وای چې اوس دا شکایت نه منو په دې خاطر چې قانون وخت پر سویدل نو په مو خاطر موږ غوښتنه کوو چې د اوس وخت کوم پیکړه نه ده سه د چاپ ګټو په تاوان باندې واضح یو لارښو جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره مطرح کړي سبب یې وي په دې کې اعتراض نه کړي او د دې فیصلې د منلو د نه منلو بحث مطرح نه کړي.
زما پوښتنه هم یو هم دغه د مرشي صاحب چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید د نوماندانو سره پر دې موضوع بحث ته څومره اړتیا لري څو هغوی بیا د سیاسي اړخه کوم خنډ جوړ نه کړي.
بس اچھا نہ لري اما د فکر باید وګورئ ته باید روښانه شي چې دا د موږ فکر په دې خاطر د دلیل مطرحي وضاحتونه وکړ شي قانوني مجبوریتونه مراعات شي او وګورئ وي چې مثلا شکایتونه په وخت ورته حساب شوی وي دا د کتون له خره په کابل حساب شوی سمې دې په لړی باندې تاثیر کړي تبو ورځ دغه بهانه دي چې ولا او ماجه هم دې وګورئ خو نه چیلنج کیږي نو مخکې را مثلا وي ټول د بجو معلومات وکړي چې دا فکر ده او دا د موږ قانوني لارښود د مستری غلط
اوس که پروسه وګدي دغه د مشروعیت بحث بیا څومره دلته را مطرح کیږي چې ترغی ځلاندې راځي
زه به دلته تا د قانون خبر سره موافق یم چې ډېر مورد قانون نقصه وي او تر دې وروسته هم چې راغلی یعنی قانون نقص متاثر لرو اما اوس وضعیت ساقي یو جدي او اساسي پړاو ده دلته دی د یو تکټ د باخت او د کامیابی بحث مطرح کیږي او اخري پړاو ده نو په مور خاطر ما هیله ده چې کمیسیون شکایت او د اساسیتونو ته باید پاملرنه وکړي او هغه موضوع چې د دې کار باندې اعتبار زیاتوي د هغه د پریکړو منل او د ماهیت لپاره ګټه رسوي نو مخکې له مخکې په باندې باید روښانه شي.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړې لمخې ټاکل شوی افغانستان به د جلال الدین بلخي کلخوزآباد اصلي ریل پټلۍ او د شیرخان بندر لارې د پنجپایان سیمې نه تاجکستان سره ونښلول شي.
موافقتنامه بین حکومتي بین افغانستان و جمهوری تاجکستان امضا رسید. ما توسط خطا هن افغانستان با جمهوری تاجکستان و آسیای میانه وصل می شود. لحاظ اقتصادی و وصل منطقوی نقش بسیار مهم را به حکومت افغانستان دارد.
در دغه هوکړې له مخې د اقتصادي او تخنیکي امکاناتو د سنجولو مطالعې د ودانۍ ډیزاین د پنج سین پر سر د مرزي سیمې تیرېدلو لپاره د پله جوړول د شیرخان بندر ریل پټلۍ تمځای او یاد مسیر د ریل پټلۍ ودانۍ د تاجکستان له لوري ترسره کیږي. د هوکړه لیک پر بنسټ دواړه لوري ته هیواد له موجوده ریل پټلۍ شبکې سره د نوې ریل پټلۍ د ژر نښلولو لپاره ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د لاجواردو لارې صادرات د ویزې د ستونزې له امله درېدلې دي. د دغه خونې ویان جان آقا نوید ازادي راډیو ته وویل چې د لاجواردو لارې له څو هیوادونو تیریږي او سوداګر نسی کولای د دغو ټولو هیوادونو ویزه ولري.
پیشنهاد اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان به ایست که ما ویزه لاجوارد داشته باشیم، یعنی یک ویزه بگیریم که از مسیر راه لاجورد تمام اونم یک ویزه به کل کشور بود، مانند ویزه شنگن، مانند ویزه سارک. این هم باید ایجاد شود که تا حال فعلا در این راستا کسی اقدامات عملی را انجام نداده، فقط طرح هست جانب افغانستان است.
در لاجورد دلار ل ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه تیریگی او افغانستان ل منځنه آسیا، قفقاز، بالکان او مرکزی اروپا سره نخلوی. په افغانستان کې د لاجورد دلار ل پرانیستي ځباند یو کال کیږي خو د دغه هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له څو امتحاني محمولو پرته له دې لارې هیڅ صادرات نه دي سوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د لاجواردو لارې د پرانیستې پر مهال ویلي و چې دا لار د صادراتو په برخه کې منځنۍ آسیا او اروپا ته تر ټولو لنډه، ارزانه او ډاډمنه لاره ده. د کابل په شزاسرا کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو 50 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 څلوېښت پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ نوي پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو اویا افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه شپږ اویا افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم وخت 12:19 دقیقې شوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د عراق پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسې له خطر سره مخ کیدونکې ده. هغه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې پروسې یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د دې پیښې تاثیرات د افغانستان او سیمې پر حالاتو د اندېښنې و وړ بولی. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دم دا اوسره سره په سټډیو کې ده. پردیس صاحب ستړي مشه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استاد په دغه نور اتسویل دي.
ډیره مننه اکرام صاحب. سلامونه تاسو ته د ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، له هغې وروسته چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران قومندان قاسم الیاسی د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو، د پیښې د افغانستان څخه د سیمې او نړۍ په کچه مختلف خبرګونونه راوپارول. په تازه توګه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر لیکلی چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ستراتیژیانې د ټکر په حال کې دي. د نوموړي په ټویټر کې هم دا لیکل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه یو ژورې حل لارې ته اړتیا لري. د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له یو ډول خطر سره مخ کیدونکې ده. خاغلی کوبیا د خپل ټویټر په برخه کې دا هم لیکلی دي چې د افغانستان ټول سیاسون یوازې د سیاسي حل لارې له ادرسه د افغانستان حالات ته ګوري چې دا نشي کولی لوبه ښه پر مخ بوزي. د اروپایي ټولنې استازي له دې اندېښنې سره د افغانستان د ولسي جرګې غړي هم ورته اندېښنه لري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال سید جمال فکور بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
متاسفانه حوادث عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده.
د وی ته عراق په ټوله نړۍ اندېښمن کړي کاروان حالت قابو نشي پرته له شک چې د پیښه د افغانستان سولې پر پروسی هم ناوړ اغیزه پرې خوده شي. هغه چې بیا په دې دلیل باندې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپل منافعو د تامین لپاره هر کار ته لاس پوري کولای شي. په ورته وخت کې تیر ورځ د افغانستان ولسمشر دویم رستیال سرور دانش په یوې غونډه کې وویل چې په سیمه کې هر ډول تاوتریخوالی کولی شي زموږ سوله د ستونزو سره مخ کړي. هغه وویل:
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد
بین‌المللی دوی هر ډول پیښه د سیمه په کچه کولی شي د سیمه هیوادونو نړۍ کې تاوتریخوالی زیات کړي او موږ او سیمه د پروسی څخه لری کړي. موږ په دې برخه کې د هر ډول میانجی ترڅنګ په داسې حالاتو کې د خنیت وغوښتونکي یستو. اکرام صاحب، د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ټویټ له لارې د ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو احتمال څخه اندېښنه لري. دا خبرونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې جنرال قاسم الیاسی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان د جنوري په 3مه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. بلې، اکرام صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وسام ورزو غزنی ته په غزنی ولایت کې هم د کورنۍ او د غړو له موجودیت پرته ځینی امنیتی سرتيري خاور ته سپارل کیږي. دغه سرتيري یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی وي او یا هم په خار کې د وسلوالو لوري ترور شوی وي او یا هم د هغوی ټانګونو رینجرري ماينونو وهلي وي. دغه وژل شوی سرتيرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل شوی سرتيرو مړی دي کورنۍ او ته وسپاري. حبیب الرحمن تاثیري لسیمه نور حال راکوي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وای زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وجل سوی وو دا هیڅ خبره نه و. مړې پر دو خلکو خاورو تسپارلای وو.
د دوه جماعت خلکو خخ کړای مول سیار مرخ کړای وای یاره بم کتلای وو بیا کوم بیا تخ کړای وای پروا نه و. ما نه دلته دلته مې وای لخدای به مې اربان تک
دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی پر دوه خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې ترڅنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلې. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. دا غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د ترزوی وژل سوی وو، کورنۍ یې ډیر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپله یو د کاکا زوی و، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د دله مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدنی فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضر کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلن ک نور څه نسی وسره کولای دومره دی وکی چې کله چې دا سرتیری په جنگ کې وزل کیږي د خپل کورنو ته ورسوي د خپل کورنۍ ور باندې خبرې کې چې وغوی په خپل مراسم سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په مخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پیښې رامنځته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم یو نړیواله مسله د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولې. دا اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی دی. نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبري اژانس د جرمني پارلمان ته د جرمني د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمني جنرال اریخ پیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویان هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پاوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندانو قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلو وسلوالو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري متحد ویالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړای دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشو چې د ایران پلو وسلوالو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوز له حمله وروسته پیل شوې. په دې حمله کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 25 وسلوال ووژل شول.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور کار کوو. د نن ورځې ورځپاڼو هم د ایران د سپای پازاران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي. د ورځپاڼو ته فیروزی عزیزی کتنه کړي.
هشت صوب ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ایران د سپای پازداران د قدس ځواکونو مشر چې د امریکا له لوري په عراق هوایي ډګر کې ووژل شو افغان حکومت په دې اړه معقوله دریس نیولای. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې افغان حکومت باید د تورته مسایلو کې اجازه ورنکړي چې سیمایز او نړیوال جنجالونه دي پر افغانستان اغیز وکړي. لیکوال لیکلي د افغانستان د ډیپلوماسۍ دسکا او ټول حکومت باید هڅه وکړي چې هیواد له سیمایزو او نړیوالو شخړو لري وساتي او د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه ډډه او بې طرفي خپل کړي. د سرمقاله لیکونکي له لوري اندېښنه څرګنده شوې چې د ایران استخباراتي او اطلاعاتي ځواکونه به د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ په افغانستان کې د امریکا پر ضد د ترهګریزو حملو په وسیله واخلي. خو افغان حکومت باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د بل پر ضد وکارول شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل یو جلا مطلب کې د حکومت دوه رهبران یو د قاتل بل د مقتول په څنګ کې تر عنوان لاندې لیکلي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدو په اړه ولسمشری مانی نخبره شوی خبر پانه د امریکا د خوخولو خو د اجرایه ریاست اعلامیه بیا ایرانی رنگ درلود. د دې مطلب لیکوال لیکلی چې د قاسم سلیمانی په اړه د ارک او اجرایه ریاست خبره شوی اعلامیه لیو بل سره په خلاف وي. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خبر پانه په لومړیو کې امریکا خوشاله کړي او بیا یې له ایران سره غم راضی کړي. خو عبدالله بیا په خپل اعلامیه کې لومړی د ایران رضایت ترلاسه کړای او بیا یې د امریکا د اندېښنو د مخنیوي هڅه کړي. لیکوال باور لري چې دا په دې معنا ده چې افغان حکومت لپاره امریکا د یو مهم او ستراتیژیک هیواد او ایران بیا د سولې په برخه کې مهم ګاونډی هیواد بلل کیږي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې قاسم سلیمانی د امریکا تر ټولو سخت دښمن او په سیمه کې د ایران د پلانونو طرح وو. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې امریکا وایي سلیمانی په سوریه، عراق، افغانستان، لبنان او بیلابیلو نورو هیوادونو کې مختلفې ډلې تنظیم کړي چې نیابتي جګړه پر مخ یوسي. د لیکوال په باور دا چې سلیمانی د ایران لپاره مهم جنرال او د پلانونو طرح وو، احتمال شته چې د امریکا د نوموړي د غچ اخیستو هڅه وکړي. لیکوال په دې اړه د افغان حکومت دریځ پر ځای بللای او ټینګار کړی چې ایران او امریکا دې دا مسله په خبرو حل کړي.